په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې ام پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړۍ ورځې سخت بارونو او سیلونو نږدې 40,000 کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې سیلونو ډېر زیان کورونو، کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولی دی. اوچاوایي که څه هم له زیانمن شوو ټولنو سره څه بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان یو شمېر ولایتونه نن سبا او بل سبا هم د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت انرژي او اوبو وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جمعې، شنبې او یکشنبې په ورځو د کابل او هلمند سیندوزو حوزو په ګډون د افغانستان په ځینو سیمو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. د دې سیندونو په غاړه د پرتو سیمو له خلکو غوښتنه شوې چې د سیندونو په غاړه له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپي اندي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون وخت د سرپل ښار اړوند لاتی کلی کې د یو مسافر وړونکو بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپيان نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیايي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی ښودل شوی، خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي. د خیبر پختونخوا اهل د مردان خار په جلاله پل سیمه کې نن په یو چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او د 2 پولیسو په شمول 8 کسان ژوبل شوي. د مردان د پولیسو مشر ظهور افریدی ویل چې دغه پلس سره لوړان دي چاودیدونکو مواد ځای په ځای شوي او چې د پولیسو د یو موټر د تیرېدو په وخت چوي. د هغه په وینا په دې پیښه کې یو شمېر ماشومان او ښځو ته هم زیان رسیدلی دی. د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. وروسته له هغې چې په پاکستان کې د تیلو پلورونکو د حکومت د مالي لوړولو په وړاندې د کاري اعتصاب غوښتنه وکړه، نن په ټول پاکستان کې د تیلو د توزیع یو شمېر ټانکونه تړل شوي دي. حکومت د مالیو د لوړولو لپاره دغه نوی اقدام د دې لپاره کړی چې د مالي کسر د کمولو لپاره عواید زیات کړي. د پاکستان حکومت د عوایدو د راټولولو دغه ستونزمن هدف د دې لپاره ټاکلی چې د پیسو د نړیوال صندوق IMF نوې مرسته ترلاسه کړي، خو هغه د خلکو له پراخې غوسې سره مخامخ شوی. د پاکستان د تیلو پلورونکو اتحادیې رئیس عبدالسمی خان رویترز ته ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ پرته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تیلو پلورونکو او د تیلو د توزیع ټانکونو اعتصاب کړی دی. هغه زیاته کړې چې دغه اعتصاب د حکومت د هغې پرېکړې په وړاندې شوی چې د تیلو پلورونکو پر عوایدو یې 0.5% مالیه وضع کړې ده. پاکستان د سګ مالی کال لپاره چې د جولای له لومړۍ پیل شوی د مالیو د راټولولو له درکه د 40 میلیارد ډالر عوایدو د ترلاسه کولو هدف ټاکلی چې دا د مخکني کال پرتله نږدې 40% زیاتوالی ښیي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د کورنیو ناخالصو تولیداتو له درکه په بودیجه کې کسر 15.9% ته راټیټ کړي. تیر کال دغه کسر 2.4% و. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دوهم دوره انتخابات ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی سیالي کوي. دوی او نورو کاندیدانو یوه هم تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې وړې. مسعود پزشکیان له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سعید جلیلی هم له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو خلکو له رایې ورکولو ډډه کړې. د ولسمشرۍ لومړي دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس د رایو په شرایطو له برابرو کسانو څخه کم 40% ګډون کړی و، چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه فیصدي ده. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام یو اتم پړاو یا کوارټر فاینل سیالۍ نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه جرمني او هسپانیا ترمنځ ده. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو پیلېږي. ګټونکی به نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې چې ناوخته پیلېږي، پورتګال له فرانسې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توب دوام لري او تمه د پای لوبې د جولای په 14 وشي.
آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم د آزادۍ په چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. پدې خبرونه کې دا څرګندو چې افغانان له نړیوالو غونډو څنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولای شي. په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړۍ یې وی کې طالبانو ته بلنه نه ورکړې. په دوهمې وی کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ. په درېمې وی کې چې روانه اونۍ جوړه شوه طالبانو ورلمخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول. خو د همدې درې میغونډې په سبا په پلازمینه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګرو ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر ولسمې تمدید کړې ده، وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام استازي نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازي نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازي توپ کوي. دا استازي توپ طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازي توپ برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکو خړې دی، په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازي توپ ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخې شي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان سر اعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یو ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګ شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع به کوي؟ څرنګه افغانان په نسبي ډول په سره نژدې دریز د افغانستان استازي توپ نړیوالو غونډو کې کولای شي؟ او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندوی تمامیدای شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي زرک مليار ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور نړیوال غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډیر مهم دي او کنه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په حق له نړیوال غونډې لبا د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمه ځکه دی او وی چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي، یعنی د افغان اقشار ترمنځ، د افغان سیاسي ترمنځ کګوندونه ورته وایو، کتنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلی. افغانان په تیر څلوېښت کلو کې نه دي توانېدلی. یو کلیشې الفاظ دي، کلیشې خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان په خپله کې سره کښېني، ستونزې به حل سي. لاکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار سوی دی او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تیر څلوېښت کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس هم وینو او تجربه کوې، د دې جوګه نه دی. هغه کدنه په افغانستان کې دی که بهر دی چې هغه دی خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبیعي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده. په تیره کې هم، په تیرو څلوېښتو کلو کې نن هم، نتایج بے له شکه هغه ډول چې د افغانستان دپاره دی، وفان په صفت، یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو
څخه. آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خپرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهم دي او کنه؟
محترم شیبر صاحب، سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په حق ناپیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو په توپیر موندلی شي. او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فائق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې د تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی وي، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وي، یو مشروع نظام منځته راوړی وي، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وي، پس لردنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حزب سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا اند باور یم چې د انحصار او حزب سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. د بلار خبرو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دی. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان او چینایان او ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه
مختار صاحب دې ته به راشو. مختار صاحب او مننه دې ته به راشو، ځکه چې لومړی د غونډو په برخه کې به ستاسو درې سره درنو نظر واخلم. لاغلی ملیار څخه به واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوال غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمن شي ورسب تاسو تاسو درنو ملمنو او دغه ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته زما په ان باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړیږي، پخوا جوړ شوې یا په راتلونکي کې جوړیږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي، دا مهمه موضوع ده.
نو وبخشه کله یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړه، مثلا دوی ویل چې د ملګرو ملتونو په استازي توپ چې کله د جمهوریت نظام استازي برخه اخلي هغه د افغانستان نمائندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغه یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمائندګي نه کوي. یعنی په لاندو کته سوې څنګه کېدی شي چې لدغه غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي نه د نظامونو لپاره؟
څه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هر ډلې استازي خو یو حقوقي اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چون دا اصطلاح استعمال شوې ده نو موږ به هم ورته استازي وایو. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي. په هغه مسایلو باندې بحث کې نه د خپل نظامونو د بقا لپاره، یا دا چې د نوي نظام دی طرح جوړولو لپاره، مګر سمګ په موږ تجربه وکړل چې سمګ په خوا کې دا شاین دي چې اوس کا یو څه ناڅه هڅه هم کیږي، خو دلته بیا نور ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په څنګه دا یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه لاسته راغلی بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري. دا بل ستونزې دا او هغه ستونزې چې په داخلي افغانستان کې دي، د هغه حل لپاره سره لدی چې دا خبر ده چې هغه د افغانستان دننه او کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنیو ستونزو لپاره د لار حل لارې لټول پکار دي، او دا ستونزې بیا باید دې شوې چې نړیواله ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې کا موږ چې ولیدل دا استازي کله کله د ملګرو ملتونو لخوا نه ټاکل کیږي، په داسې حال کې چې استازي ټاکل کیږي دا به د افغانستان لخوا نه ټاکل کیږي، مګر دا هو هغه که فرمایش غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایش غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد صاحب کله تاسو واورو دغه غونډي په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ پاغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، پاغه هیواد کې چې دیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه پیدا کړي، نو اصلي استازي څوک دي او څنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک روپیژنې چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شبر سه په خپل لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګوره په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم، دنه په متحده ایالاتونو کې مکاغه په سنا کې وی، کغه په کانګرس کې وی، کغه په ولسی جرګه کې وی، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وی، اغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لکه کله چې بیا بهرنۍ سټیج ته بحث زی، کله چې نړیوال سټیج ته بحث زی، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استاج سوق کوي کدن نه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایديولوژي سره هم ملوي لکه په نړیوال سټیج باندې دولتونه استاج سوق کوي دولتونه بیا سوق دي دولتونه هغه سوق دي چې هغه داخلی او نړیوال مشروعیت ولري افغانستان په یوه داسې وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد څه سوال هم دا نو څوک استاسي دي
لازم که څوک اختلافات ورسره دي کین نه لري دا بیل بحث دی په دې باندې بحث کېدلی شي لکه طالبان مشروعیت نه لري نه داخلي نه بهرنۍ لہذا د افغانانو مشروعیت استای څوم نشي کولای نور خلک که په ویانا کې غونډې کیږي که مثلا ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانانو په نمائندګۍ څوک ګډون کوي هغه هم مشروعیت نه لري یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده دغه یو دولت چې هغه د نن هلته دولت وي هغه مشروعیت ولري او دا خلک د یو استای څوک کی لہذا په دغه یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو هیڅ څوک په بشپړ توګه د افغانانو استای څوک نشي کولای کړي دي د پاره موږ هڅه وکړو چې یو په خبره بوزو استای څوک نشته لہذا مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګری ملتونه راټولوي لکه څنګه چې نور نړیواله غونډه کې د بیلابیل اقشار او بیلابیل ګوندونو څوک بد بیکګراوند لري که ښه بیکګراوند لري د همدې خلکو څخه خلک راټولول کیږي او د افغانانو د استای څوک نوم ورکول
کیږي بله
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه د استاجتو کول شي مشروع استاجتو کول شي هغه موجودیت نه لري
مننه آزاد صاحب مختار صاحب تاسو فکر کوي چې څوک د افغانانو په استازي توپ نړیوالو غونډو کې برخه اخیسته شي
دوه خبره درته ډیر مهم او اساسي دي یو خدا دې چې خلک چې په بیار کې ناشتي یا دې ملل متحد په کورسي ناشتي دوی د افغانستان استازي توپ په نړیوالو قوانینو تور فورم لاندې هم نسی کولای ځکه نه جغرافیه د دوی سره شته او نه حقیقت د دوی سره شته او نه ولوس لبل هغه طالبان د متحدیکو کیو طالبان هم جغرافیه ور سره هم کو جغرافیه کې حاکمیت لري من هیڅ یو ارخ کولای شي نړیوال سټیج کې د افغانستان نسبی اترس مطرح کړي خو قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولای موږ نشو کولای چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان په منافع باندې سو موضوع مطرح کړو اول کچېری طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه په لاس په دې معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی هماغه چې د افغانستان په تاریخ کې جرګه ملي حیثیت لري وګوري او خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه وګوري زه مطمئن یم چې طالبان سره هیڅ فرصتونه دغه فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپلو نږدې دوستانو ته هم واښ نه کوي لبل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دی د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غش پر خلاف دی په دې لحاظ طالبان هم نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تاسو که طالبان د داسې قوت سره لکه چینان او روسان او ایرانیان سره دریږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان د ضرورت او اړین دا دی چې موږ د متحده یا امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع پکې خوندي وي اول موږ نشو کولای چې د چینان سره یا د روسان سره د امریکا وي پر ست په دریګو ورلاره د دې چې طالبان دې اوس د ملي اجماع لپاره کار کوي او دغه ملي اجماع پر ټول زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی طالب کولی شي چې د خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي لبل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع مستراوي
بله
هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت
مننه اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان جنو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمن یا کومې جنې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شیبر صاحب لکه څنګه چې موږ په دا تیرو غونډو کې ولیدل تلته بعضې خویندې غونډو ته راوبلل شوې چې مثلا یو راغلې وه هغه د پیوست چې د خویندو د حقونو یا د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو یا د دوی د کار غږ اوچت کې دا لګیا وویل چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي. په داسې حال کې چې ته یو لږ خاوره په اختیار کې نه لرې او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړي، سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري، دا هم کولی شي چې دا حق ولري او دا غوښتنه وکړي، اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره. نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه، زه خپل هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک افغانستان د غونډو ته لیږل، دوی د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی، نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دي داسې غونډو ته را دعوت شي، او تر څو هغوی دې وشي کولای چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي. دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی به دا جرات ونه کړي چې دا ستونزه مطرح کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي، ځکه که افغانه خور د افغانستان ناراضي او د یو نړیوال ستیج باندې خبرې کوي نو هغه به هیڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکړي یا تحریمونه وضع کړي، ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده، عام ملت ده، حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي، سقوط به ونه کړي، بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې د افغانستان نه باید خویندې ورته را دعوت شي، او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څنګه چې اورو د دې استازیو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوري خبري مختوري یو لوی کشمکش دا و چې څوک باید د جمهوریت نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي، او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده. که د شوزو په استازیتوب څوک دوه ته زی، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغه ته بلنه نه ده ورکړل شوې، هغه مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدای شي چې د افغانانو دغه دریض یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
لبد امر کده افغانستان بنیادی او بنسټی ستونز هم دغه ده کچیر د افغانانو نشدیوالای وای او اتا د امکاناتو تر حدا پورې وای. نونن موږ له دې ستونز سره نو مخ په مختلفو وختونو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه د تیر جمهوریت پر مهال باندې کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو د دولت په نمایندګي واځي د دولت استازي کولای شوی طالبان سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف وو دولت بل طرف وو. لکن الته هم دغه د سیاسي امتیازات او بحث روانو خو استازی و ټاکل سول، لکن بس بے صلاحیت استازی وو. تر اخري ورځې پورې خغلی غنی هیڅ استازی ته د صلاحیت ورنه کړ چې هغه د افغانستان په نمایندګي د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي یا د طالبان سره پر میز باندې پریکړه وکړي. دا یو بس او کومه خبره ده چې ولس چې موږ نشته والی خپل منځ کې راولو. لبد امرګه تر ټول ډیر مسول طرف کل په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ، هغه طرف چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی، هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه، هغه باید مجبوریتونه وي. لیکن کوم چې څوک چې په واک کې دی، کوم طرف، مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه سره، هغه ته دا
آزاد سره
مختلف
او بخشه د واکمنو په برخه کې خطا سو خپل درې ستل روشانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یست. لیکن د غبل اړخ ته وګورو، لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوریت نظام د وخت استازي شته. کچیرته دغه اختلافات په دې شکل روان مې لکه تر اوسه پورې چې روان دي، چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی، د طالبان مخالفان، لیکن طالبان خپل استازي وټاک، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري، دا به هم ممکن پر راتلونکو غونډو کې لاسه ورکړي، ځکه ملګري ملتونه خدا مجبوریت نه لري چې افغانان بسره یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته نه ملګری ملتونه نه نور هیوادونه د مجبوریت یا مسؤلیت لري چې غواړي افغانان سره وزای کی او موږ په واره وویل چې متحده ایالاتونو اوسنی ګولس مشر هم په واره ورته خبر وکړ چې افغانستان کې څه ستونزې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونو کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي هغه باصلاحیت استازي هم نه دي او بېله شک چې همدغه ډول دریش روانې موږ وینو ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولای شي. یو طرف هغه مخالفین دي چې په فکری لحاظ په ایدیالوژیک لحاظ خپل اختلاف سره لرل تاسو شاده ونه کړ واکمن ډلې یا طالبان، لکه بل طرف ته دا چې خلک ستا چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. هغه طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولی چې د افغانانو استازیتوب وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي اخو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرأت نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لکن هغه افغانان چې بهر دي پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دیمون خلاف دي یا د فدرالیزم ناری وي یا د بیرغ یا د سرود خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان سره اکاډمیک افغانان سره چې هغه کولی شي د دا استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه او بل طرف کسه هغه که په ترکیه کې کینی که په ویانا کې کینی هغه خپل سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ تبر سره حساسیت لري، نو هغه هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بیلابیل ځایونو کې په بیلابیل هیوادونو کې سیاسي روابط لري او په کولای شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بیل کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبي ډول وکولای شي چې دا استازیتوب بیرته لاسته راوړي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي پڅپو کې پروګرام د پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څنګه لنړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولای شي. د بحث لپاره مو نجیب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتون کې، او زرک مليار د سیاسي چارو کتون کې ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رادیو فیسبوک کې مو دغه سوال لا اوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبد الله خان لیکلی دی لکه ناتو سه د قطر څخه د تیشت ګټه واخیسته، غالبا به د دوی مطلب دا وي چې د خبرو لاره داسې وشو. غورچان په مستار نوم باندې لیکل کې څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي موږ باید د دوی خبرو تلبای کوو. خیر الله خیر خالی کلی دی نه ور سره کوو، موږ اوس ارتیا پیدا شوه چې پړیدا شو بیا به فکر پری وکړو. حاجی محمد داود لیکلی لنړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټه تمامیدای شي. د دوی مننه کوم کله شانګهای غونډې ته مخه کړو، د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبري کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبري کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او همدارس د شانګهای تقریبا د نو غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبري کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګي په نړیوالو سټیجونو خبري کوي؟ اغلی مليات تم تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې د افغانستان په داخلي امور کې لاس باغنه ده، هیڅ په بهرنۍ هیواد د حق او د صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوې حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسي او څوک نه وسي. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې ورته چې پوتین په ویل دي چې یم مایم قوم خدل چې په افغانستان کې د څلوېښت نه تر څلوېښت فیصد پورې دا ځنه په انټر د بنیاد د دې خبرو کم منابع دي. دا کده تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی او دای دا خبره کې یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کوم حد پورې دوی دی وړاندې زی او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي؟ په داسې حال کې چې نه د نړیوالو حقوقو په اصول باندې او نه د وزیر نور قوانینو په بنیاد باندې دوی د کولای شي د افغانستان په یا د یو بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي. دا مستقیمه مداخله ده او د حقو د صلاحیت به نور ته نړیوالو قوانینو ورکړی ده او نه افغانانو ته دا حق ورکوي او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کیږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي، د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کیدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی د کولای شي سره په اقتصادي مسایلو په تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. ما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ وجه غیر د صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسي، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمائندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې، تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامي امارات په یو اجمی یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسیدلې، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلې، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو جیوپولیټیک او جی ستراتیژیک جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي، د افغانستان ملي منافعو ته دې په ځیر وکتل شي. تر هغه وخت پر چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلې، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امورو کې خپل مداخلت بند کړي. که اجازه راکړي زه د ویانا د کانفرنس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرنس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرنس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندیشه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې، دوی په بعضې مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من هیست یو کانسپټ تاسو مطرح کولی شئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ ومنئ، هویت ومنئ، عزت او وقار او شرف ومنئ. تر هغه وخت چې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپټ مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارات باید په داسې یو نافعلی متوازن ستراتیژیک بېطرف سیاست باندې چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح دي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځي تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی دغه ملت. که دوی رشتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري. تر هغه وخته په طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې نه منلی، فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پیژندل شي. که طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې پای کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دي چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي. دا د کرښو راایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پښتنه په برخه لري دوی برخه لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکه کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولست هغه کدن نه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه پر طالبانو باندې سخت نیوکه کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي، هغه ملیونونه انسانان دي چې هغه دنه په افغانستان کې دی او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان کني نیوکه کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکه کوي چې هغه په فکري لحاظ طالب نه دی، د بیلګې په ډول باندې. مثلا مخکې مختار صاحب یادونه کړه د انجینو د ښوونځي مسله یې راواخیستل، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې دی، طالبان په خپله پرته له دې چې دی داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی دی، دغه لپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی کدی د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلان نه او پر ځای چې دا د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې لپاره دی اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ حتی عقل یو لاهیه عمل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه تعریف ولای نو طبي خبره ده چې آلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یو ډله د توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو طبي خبره ده چې په ټول نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لیکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سي، هر هغه شخص چې هغه التنن ژوند کوي د بهر په بهر کې ژوند کوي، هغه به بيخي موږ یو په
آزاد سر آزاد سر وبخي. یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرضاً مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څکم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي او په دغه ازادي راډیو کې زناستیم، ما تر اوسه پورې نه دی اوریدلی له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نوي ملامت کړي. لیکن بیرته چې دې خبرې تراشو او د دې بحث ټکی تراشو، افغانان په بهر کې هم ډیر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل پسیت، حتی هغه سری کرشي په خپل منځونو کې نسره مني. نو د همدې خاطر مخکې تر دې چې په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم، یو اوریدونکو کې انتظار پات شو دا برا واخلم. آزاد صاحب مهرباني تاسو.
السلام علیکم جی، توخی اندزه
بوت توخی صاحب شرح لري جی صاحب، مهرباني.
مننه شهبر صاحب، تا ټول اوریدونکو ته نیکه او احترام کوم.
کور ودان
مننه. موږ به د دې غونډو کانفرنس په حق له نظر ورکو. موږ څه ورته ګورو، طالبان داري خپل سفر کې ډیر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربیانو یا د دې غونډو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل. دا د دې دپاره یو لاسته راوړنه وه، خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې. له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور وه او د مخدرو په هکله دوی کوشش کړی وه او هغه یې صفر ته راوستو، نو له دوی سره ډېر کومکونه شوي وو. نو د دوی دپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ که ورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دوی سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي. داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، لکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تېره اداره دوی اواز مو یله ډېر مصارف یې پر وسوو، ډېر تکلیفونه ورغه سو، خو یوه انقلاب یا یوه حکومت دوی ته خدمت نه وکاوه. خو تر ډېره حده پورې طالبان وي دي سمنګړتیاوې به یې موږ هم په دې معترف یو، لکه څنګه چې تا وویل لکه د ښځو مکاتب چې دا باید آزاد شي. خو البته تر ډېره حده موافق روان دي، او امنیت یو مهم شی ده. ولو که ستاسې اورېدونکي یا تحلیلګران دا خود طالبانو ټول مخالفت مختلف وخت معلوم دي کشتاس ملمانی ک قربان دي هر څوک چې دا طالبانو په خلاف خبرې کوي ځکه چې هغه نه غواړي په افغانستان کې 100% سوسیال اسلامي نظام شرعي نظام جاری شي نو دلته امریکایي دیموکراسي ته نور ځای نشته الحمدلله دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ویدی څنګه غربت به یې هغه په ټولو ممالکو کې شته او تر ډېره حده پورې اوسن دي قانون پرانستلی دی او
حاجی صاحب کو سم سوال تراسی حاجی صاحب متر بله اوس کوم سوال تراسی دا خو تاسو تبصرش
سوال مل من ولا لرم ځکه دا ټول طالبان او مخالفت زه هیڅ نه لري زه خو امید نه لرم
حاجی صاحب حاجی صاحب وبخښه
حاجی
صاحب حاجی صاحب دسی فرزن ز د طالب په پلوي خبره کوم تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي تاسو د افغانستان یا زم د افغانستان يم تر هغه پورې سي بیرته د نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خط راوونه واسو دا وطن نه وطن کیش ټول باید سره کښین خیر د بل نظر به مالو بله
شه بار صاحب دلته ټول من تیاتر په تکیه مثبتاتو ته کاپټن یو رادیو او یو تحلیلګر یو مېلمه هیڅ نظر نور تکي سي مثبت کورونه پر مخ راغلي دي خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله ملمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کورونه هم دي رامست شوی دي هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک
دي
په جمعه په مجموع
مرکز کې
ټول وخت امن او امن قرار دی هیڅ
مشکل
کم د مشکلات
حاجی صاحب وو بخښي سره تاسو سره دا خبره وشتم دسیده په رسنیو کې درسنیو اصلي وظیفه څه شي ده درسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې پټولنه کېسته یو غوی ته به حل لار پیدا کوي او کچرته مثبت شاني مثبت شاني فرضاً دا وزو وایم چې د طالبانو لاره تک سره امنیت راغلی ده مثلا کنه زه دا وایم چې دغه د قشتپی په کانال باندې دغه کار وسو البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود لیکن ځین نور کارونه فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو طبی خبره د کار بکی کار کی سړک جوړی طبی خبره د کار بکی یو څوک چې مالی اخلي تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه ووري هغه دا نه وایي چې فلانی ځای کې ودانی جوړه سول او د په رسنیو کې راوخلي فلانی ځای کې سړک جوړ کو کدی دغه د پراکس دغه وس نشریات تر ازادي راډیو کوي کدی د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کمه دانن تر ماشام پور به بل شي نه خبرو نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کوي دلته لپاره ستاسو سره د موضوع یو څه واضح شي ځکه مې دا خبره کوله او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده مهرباني وکړئ اساسې په سپوت پروګرام د تاسو سره سره مننه
کوم زما هم سلامونه او ټول ومنه خدای دې وخت هم لري مال په خیره راټولې هم زموږه کندهار د ټلیفون کې
مهرباني شرخلې مهرباني
مننه واکه چې په افغانستان کې دغه کلنه طالبان واکمنۍ پراسوله امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي خو اقتصادي مشکلات شته او ځکه چې د اقتصادي مشکلات دی وږي خاصه چې ملکونه پر مخ باندې بنځنه لګولې کچیر په مخ باندې دا بنځنه هیڅ او د افغانستان حکومت د پرسنټ وو چې یو کم شتمنۍ چې هغه څنګه شوی شتمنۍ هغه چې نو دا زموږ د مشکلات لپاره څه او بل څه مهمه خبره دا ده چې موږ طالبان محمد نړی سره تعامل وکړي او دا تر څنګ د نړی سره دا شفر شو کې لکه چې یو ورکی واد نه څه کولای چې ټول کار په خپل وجه راوړي چې کوم څه موضوعات اقتصادي وضعیت زموږ په دې نه باید چې د ټول د اثر د واده شي کې هغه د اثر واده چې د افغانستان د اصول په نه دغه کې نو خدای دې وکړي دې دا قانون نه وکړي او یو مېرمن هم خبر ته اشاره وکړه د کوکنار بدل مرشنه د کوکنار په افغانستان کې څه پر دې او دا وته څنګه نو د شان د امنیت اتامین دی او یو اقتصادي مشکلات ده ځکه چې خلک د فقر غربت سره مخ دي چې اقتصادي مشکلات پکې وایي چې موږ سره اتمه مرستې هغه وزن ډول څه
مننه مننه البته البته دا یادونه به زو کوس مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لروسی جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده. یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شسی. مننه چې خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده. مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام ده.
دوبار سلام السلام علیکم از نهای محمد جان د کندهار ولایت
شراغلی مهرباني
تاسو سلام او هم از تو څه تاسو غواړئ نو خبرې چې مو کړې چې ما ژاره رسام کاران او مزمنه ته
وعلیکم
یو لاس ور سره مخه دې څه په ځای مو په شمالي کې نه چاس سره وکړې کومندان دې ته ول ما څه ګټ ور ده ول ما فلر نو نه په پوهه دوز ما فلر ول ما ګټ چې ده په جنگ کې ده دا اکثر مېرمانو چې څه خارج سره خپل ډګره نظر اتم او غوښنه ساس کړی دی او موږ د دې نه اصل الحمدلله ثم الحمدلله خیر در خوشاله دي امنیت ورته د تعلیم اړیکې ته څه وی د امر هم او وره راته او تمر مملګری په خدام درګر د سر د دې او د بازار د شورا د تعلیم چې الله وي د الله رسول د تعلیم نه دي او په دې کار خارج سره څنګه وي چې د تعلیم کې و دا د
خدا دا مخکې ما در تویل محمدی صاحب د غنن جاپان اعلان کړی چې لس میلیونه ډالر له افغان بزګران سره مرسته کوي.
خدا دې خیر ورکړي. خدا دې په اسلام کې ورکړي. ما څو نه بده پنځه زره شوې تنخوا یې شوې و وره لرګي مر ماتو غوانان ماتو غوانان انشاء الله زور چې دغه مو راوړ. خدا دې تاسو کوم څه وکړي دا
ماننه ماننه محمدی صاحب
کومردر منه شمارتا به خبر مونږ دې منه ته افغاني نافتي او په افغان له کومردر څخه د افغانستان په تاسو د خدای لري د خدای خدای دا اوس څه خبر دي چې په خوښان پرې چې افغاني دي چې نه افغانستان ته ځوندې باندې خارجان توې منګر به تور افغانستان کې د حالاتي
ماننه ماننه خیر یو څه خبرونه کې مبارخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده دا په لاند را واخلم بیا به د
بحث
مهرباني مهرباني شراخلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یا سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم اوسګار خلکو ته. کومنګه وې چې د افغانستان خلک ماړي دي خونی دي دا خلک ته کچیرته وې چې ضرورت دا چې ولا وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه د 100 روپۍ وای خدای دې خیر ورکړي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک. افغانستان کې کار نشته مکتبونه بندي پنتونه بندي مې طاق نه ورکړي شهید طاق نه ورکړي تقاوت نه ورکړي افغانستان کې ته وای چې یو مسلمان قبر نه پاتې دلې د پې خزان خزان ټول افغانان خزان دي منګه غواړو چمدا دولت دي خدا دولت خلکو ته کار نه کوي خلک کار ته نه پریدي یو سړی یو ځکه یو جریب یو بیسو کور اخلي وای درې لکه روپۍ راوړ نه هي کې اصول کدا داغې نه دا سنکاری دی او کارونه نشته موږ همار نه یو چې خوري وخرو موږ مسلمانان دي مسلمانانو غد جګو خلک تبو بربادي په افغانستان کې و زمګه ګوره وتاول چې 100 میلیون ډالر اعلان کړی دا غبل خوري د خیر ورکی پیسو ته خوده چې خدای خیر ورکی اپوږه دلته د نور خلک ما غوند معلول ما غوند مایوب ما غوند دغه نه ماشومان مې دي کاروبار نشته پوښ مونږ همار نه چې خوري وخرو جمهوریت کربلا او کار شه او مونږ خې ساتلو غریب هم پکې مورو خان هم پکې خو بلم پکې خو اوس پوښ وروره ګول مونږ د طالبانو قسم خوري نشو کولای چې دوی خکه یو دوی دا کوي دوی یا
ماننه وروره
دې کې شیم نشته په افغانستان کې
ماننه چې په پرونه کې مو برخه را سره واه
دا اوریدونکو که ته سلامونه وایم لږ جدي ورپسې واخلې چې دا عوام غلې غرق دي ټول تبو
برباد
عوام تبو برباد
ماننه ماننه لټول اوریدونکو مننه کوم مبلغوي هم منندوی مچې د فیسبوک لاله یې دا خبرونه تر اوسه دې شپه پورې تعقیب کړی ده.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
را بشم دیته چې لدی بحث یو نتیجه واخلو. اغلی مليار فکر ته کوي چې افغانان ډیر سره تیتی دیو بل خبره نه سره اورو انتقاد نه منو هر یو وای چې زه په سم خو روان يم کدا رقم وی نو لنړیوالو غونډو به څرقم ګټ تر لاسه کوو مرسته په څنګه تر لاسه کوو لدی بدبختی په افغانان خپل هواد څنګه باسي
زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زمونږه امدادا نه یوازې هغه چې درس کم ویل دی، درس نه دا ویل دی ستونزه لري، بلکې زمونږه د اکاډمیک قشر هم دا ستونزه لري چې دی بل خبره نه مالي او نه اوري. اما زه فکر کوم چې اوس وروسته د 15 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی، نسبي سوله وجود لري، نسبي امنیت وجود لري، او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري دا لري شي، کاري فرصتونه ایجاد شي، او که د بانکونو نه دا تحریمونه لري کیږي نو طبیعي ده چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي، کار زمینه مساعده شي خلکو ته او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړی ډوډۍ پیدا شي. همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه څه چې دوی دي کړي دي یا یې کوي دا د تمجید وړ دي، دا د دې حکومتونو مکلفیت ده، دوی دې باید خدمات خپل ملت ته راکړي او وړاندې کړي، او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي. کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري، نو مسؤلیتونه هم په ځان کې لري، که مقام او څوکۍ لري په ځان کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي، باید دا مسؤلیتونه دوی دې ادا کړي. کومې غونډې چې په بهر کې کېږي، مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه که مثال راوړو، داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې یوه اجنده وه چې دې نه باید د افغانستان دپاره اعظمي استفاده شوې وه. امید ده چې د دې دپاره اعظمي استفاده شوې سي، که موږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو، موږ دغه وروستي سیلابونه چې وبلیدل، چې قرباني څومره وه، که موږ امکانات درلودلی، موږ د اوبو بندونه درلودلی، نو اوبه به باندې کړی وای، مدیریت کړی به هم وای د راتلونکو کلونو دپاره، چې بیا وچکالي پیشبیني شوې ده، د هغو به د وچکالۍ دپاره به یو څه مخنیوی شوی وای، یا مثلا د مخدره موادو د بدیل د معیشت دپاره $10 million څه شی دي، جاپان په جمهوریت کې په $ millions ډالر د دې دپاره ورکړل، یا د دغه ډي ډي ار د په نامه باندې چې کول چې خلصاله وه، د هغه دپاره په $millions مصرف کړل. هغه وخت کې چې د دې غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ وه، یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ وا، خو داسې په د ډالرو سیل هم را روان و. اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی، نورې تعزیرات هم وضع کړي دي، تحریمونه یې هم وضع کړي دي، د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی، او د پانګونې امکانات محدود شوي دي، یا حتی هېڅ وجود نه لري. دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نه وضع شوي دي، او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو پرک دي. او دا باید موږ غواړو که نه غواړو، که منو که نه منو، دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده، امنیت راغلی دی، او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي، او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي، نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي، او د افغانستان د پرمختګ دپاره، د ښیرازۍ دپاره به یقینا کار وشي. او زه فکر کوم چې دا زمونږ ټولو افغانانو، که په داخل کې یو، که په بهر کې یو، که لوستې یو، که نالوستې یو، دا زمونږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 15 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي، دغه ثبات پکې برقرار، دا ثبات دپاره کار وکړو چې دایمي شي، تلپاتې شي، د سولې لپاره کار وکړي چې تلپاتې شي، او د حکومت نه هم وختونه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د ملت زړه لاسته راوړي، د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږدي. دا چې د ښځو معاش 15,000 افغانۍ تعینېږي، زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو، د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې، د یوې پروفیسرې، د یوې انجینیرې، د یوې پو د دې او یا د یوې عادي کارګرې معاش د 15,000 افغانۍ اوسي، یا د یوې
ښوونکي. مننه اغلې ملیار. مختار صاحب، که تاسو نظر وخلم، که څنګه مخکې تاسو دې ته ځینې اشاره درلودې چې یو جرګه باید راوغوښتل سي، لیکن که اوس ورته ګورو، مثلا ملګرو ملتونو د دوحې له غونډې وروسته دا خبره وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یو بله غونډه جوړوي، او مهمه غونډه به وي، او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي، یعنی له طالبانو پرته نور به هم دې غونډې ته وربولي. څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي، او په راتلونکو غونډې باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي، هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغوی سره یو څه نږدې شي، حتی که په بهر کې هم دي، یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه؟ مختار صاحب،
بله اجازه را که زه هم مختصر رای زوله
مهربانی
دکی شک نست طالبان د شکلات پر ضد جنگیدلی صلح راوړی افغانستان کې د غلګرو پر ضد جنگیدلی او نسبی صلح افغانستان ته راغلی موږ تقدیر کوو. اما طالبان د خپل ملت دروغ نه وایي. د تعلیم او تحصیل په هکله طالبان دروغ وایي او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نسته دی چې مکتبونه باید پرېږدي. طالبان د ښځو سره د تبعیض نه کار اخلي، د متقاعدینو معاش نه ورکوي. یو ښځه 15,000 تنخواه کوم ځای ته ورسي؟ بزرګونو یتیمان او کونډې دي. یو ښځه د خپل کور مسؤول دی، زه د یتیم لوی شوی یم، زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به دش اول سنته تر دکتورا اجازه ورکړو، په دغه وعده کې طالبان دروغ وي. طالبان نه مو غوښتنه کړي چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسانې ووژل، استخبارات دومره قوي چې هر سره یې نیول او ټکول. دویم موضوع دغه ورور دلته خبرې وکړي، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلي چې موږ د طالب په خلاف یو طالب دلته صلح نه ده راغلی؟ صلح راغلی د چا د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځي تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړ؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چا نه خپل مشروعیت اخیستی؟ او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دا امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه دا ده چې دروغ دې نه وایي. دویم موضوع اجماع، که چیرې یو ملي اجماع منځته راسي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یویشتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین. خلک مه تهدیدوه. استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره تر اوسه هم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څیر منځته راوړي. خپل ځان دې وشي او خپل ملت ته ووایي چې زه تاسو امیر یم، تاسو اولو الامر یم، زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اختار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دی. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان د افغانستان د انزوا نه وباسي. کله نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې د استازي نه لري، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. کله نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه مو غوښتنه دا ده چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دی واوري، د افغانستان د ملت اراده تسلیم شي، د نجونو ښوونځی د بلا قید او شرط پریدي. دا به بولال دی پریدي چې مونږ په یو میکانیزم کار کوو، مونږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو، پیسې نشته دي. تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د 1,500 ډالر کې هغه تنخواه لري. د یو محصل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دغه بهانې فلمي دروغجنې. کچیر طالب خبر من غاړم، کچیر طالب د خپل ملت غږ ونوري، عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعی دی چې مسؤلیت بیرته دغه زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ ناوري.
مننه مختار صاحب. د خبرونې تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو، په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر راوخلم. تر دې قیام کم وخت لرو، څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې له بحث له پایله بو خبرې پکړې دي؟ مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیله نشته، او افغانان له افغانستان بهر پراګنده دي او د افغانستان دننه طالبان هم لخپل دریزه په جنو موارد او مهمه موارد کې نه دي پښه شوی، خصوصا د مکتبونو په برخه کې. آزاد صاحب که تاسو نظر واخلي،
ګوري به شکه چې په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي، لکه لبا د مرغ په تیر څلور لسیز کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې شوی، نه دا سویه و، نه دا سیاسي شعور و، نه دا یواله لاره چې هغه خپل د افغانستان مسائل حل کړي. لهذا مسائل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي، هغه کې نتیجه هر ډول پاتې شوی دي. جنیف د غونډې نیولې بیا تر وسنې روانه غونډه به له شکه چې د افغان په حیثیت هغه غوښتنه چې افغان هغه روزو چې افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به نتیجه ونه کړي چې موږ یې غوښتنه کوو، لکه بل هیڅ لار نه
ستاسو مننه دا بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټولو برخه را سره واخسته، اجازه اخلم زحمت شي.
ساعت 3 بعد از ظهر